أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة النساء نوشتم آيات ده. فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله وإنسانانو تا هدايات كي جتاسو حرام مال مخري بلكي فخفل جوندانه كي حلال مال وخري. دا خبر زکه کی چې الله جل جلاله د دې سورت په شروع کې و ټول انسانانو ته و فرمایل معلومات ای ورکی چې تاسو ټول د یو انسان څخه پیدا یاست، د یو پلار او مور څخه پیدا یاست، او بیا یې دې ته اشاره وکړه چې تاسو یو جنس یاست، یو عضو، یو جسد یاست، تاسو یو د بل ظلم مسره کوئ، او بیا یې په خصوصي ډول باندې د مظلومانو حقونه یاد کړل، اغه مظلومان چې تر اسلام وړاندې کفارو په بد سترګو ورته کتل، کفارو ظلم باندې کاوه، کفارو حق نه ورکاوه، لکه یتیمان او ښځې، یتیمان الکان، یتیمان نجونې او همدا ډول ښځې، دغه تر اسلام وړاندې کافرانو په ټیټه سترګو ورته کتل، د دې حقونه یې نه ورکول. الله جل جلاله د دغه مظلومانو حقونه بیان کړل او انسانانو ته امر وکړي چې تاسو به د یتیمانو حقونه ورکوئ، چا که د یتیمانو حق وخوړي الله به سزا ورکړي، تاسو به د ښځو حقوق ورکوئ، چا که د ښځو حقوق وخوړل الله به سزا ورکړي. په دې آیات کریمه کې بیا الله په عام ډول سره و انسانانو ته هدایت کوي چې تاسو ټوله که مظلومان دي که نامظلومان دي، که قوت والا دي که کمزوري قوت والا دي، کلش قوت والا دي که ډیر قوت والا دي، و ټول ته دعوایي چې تاسو په خپلو منځو کې یو د بل ظلم مسره کوئ، په باطله مالونه مسره خورئ، یعنی یو د بل حق تر پښو مه لاندې کوئ، مه د زورور حق تر پښو لاندې کوه، مه د کمزوري حق تر پښو لاندې کوه، مه د قوت والا حق تر پښو لاندې کوه، مه د بې قوت حق تر پښو لاندې کوه. نو ځکه الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی پر الله، پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، لا تاکلوا تاسو مخری اموالکم مالون خپل بینکم په منځ کې خپل بالباطل په باطله طریقه سره، الا خو یې بیا خوري اندا تکونه چې وي دغه مال تجارتن تجارت د سوداګری وي، عن تراض در رضا څخه، منکم ستاسو څخه چې تاسو یو د بل سره راضي یاست، معامله مو سره کړې وي، همداسې مال خوري، د دې څخه ما سوا په باطله طریقه باندې مال مه خوري. په دې آیات کریمه کې خورا ډېر هدایات دي و انسانانو ته، ډېرې مسائل ځینې معلومېږي او ډېر معلوماتونه پکشي. الله عز وجل فرمایي وایي تاسو مالونه په خپلو منځو کې یو د بل په باطله طریقه مه خوري. د دې څخه څو خبرې مراد دي. یو خبره دا ځنې مراده چې تاسو یو د بل حرام مال مخوري، چې تاسو یو د بل حرام مال خوري، دا دوه طریقې. یو طریقه دا ده چې ته د یو بل چا څخه مال اخلي او په هغه کې عوض نه وي، د یو چا څخه مال اخلي بلا عوض، لکه ته چې د چا سره سود کوې، لزر روپۍ دې ورکړلې، دغه لزره د دولو زرو په بدله کې ورکوې. کله چې دی تاسو دوه لزره درکې، لزره خوستا حق شو، دغه دوه زره چې بلابود ته ځینې اخلي، دا د څه شي په بدله کې ځینې اخلي، بلا عوض مال ځینې اخلي، یا سټا او داسې نور، یا دوکا او چم وکړې، دا په باطله طریقه باندې مال خوړل. او یا دا چې ته په باطله طریقه باندې مال خورې، د هغه کس رضامندي نه وي پکښې، ته په زوره یو به یا ورسره کوې، دا دوهم. او یو بل قسم بیا دا دی چې په باطله طریقه باندې تاسو مالونه خورئ، لکه په رشوت مال اخیستل، په دوکه مال اخیستل، په خمار مال اخیستل، په فریب و چم باندې مال اخیستل، په غلا مال اخیستل او په غصب مال اخیستل، دا هم په باطله طریقه باندې مالونه خوړل دي.
تاسو په باطله طریقه باندې مالونه مخوري دا چې دا کسه ته مال اخلي دا غرض من جن نیوی پکشه په زورې ځینې اخلي لکه غلاو رشوت او دوکاو چلو فریب یا دا چې دا هغو رضا پکشي وي خو بلا عوض مال ځینې اخلي لکه سود او یا د هغو رضا پکشي وي سره د عوض مال ځینې اخلي خو دا طریقې باطلې وي فاسدې وي شریعت درست نه یې بللې. د مثال په ډول زموږ په اوس وخت کې دغه یوه بیه خورا ډېره رواج ده، هغه دا چې موټر غټ موټر رانیسي یو چاته د وژې په شراکت ورکړي، دا د وژې شراکت دا بیه فاسده ده. وایي زه دا موټر چلوه، هر کله چې د ماته د موټر سر را پوره کړي بیا به دا موټر زما استا نیمه وي، دا بیه فاسده ده. دا اوس که څوم د دواړو طرفو رضا پکښې ده، اما لیکن دغه بیعه شریعت د یو حکومت پر بنیاد باندې ناجایزه بللې ده، دا بیه ترسره نه شي. او یادا چې خلک خیالي سوداوي سره کوي، لکه داسې مسائل ما ته څو دانې پرله پسې راغلي مخکې شپو کې، دا د تیلو په بازار کې به خلکو تیل رانیول، یو به ابل ته ویل چې زه یو موټر تیل درکوم په څو یې غواړې، هغه به مثلا ورته ویل چې په 1,00,000 روپۍ غواړم. د ده سره به تیل نه وه، نو ده به په 1,00,000 روپۍ ځینې رانیول، د هغه سړي به بیا بېرته ده ته ورکړل په 1,00,000 په معیار. هېڅ یې نه و، نه تیل موجود وه نه بل جنس موجود و، فقط د خولې پر الفاظو باندې به یو بل ته سوداوي سره کولې، دا ټولې فاسدې او حرام مالونه وه. دا خلکو یو د بله مالونه سره اخیستل، ګټې یې سره کولې، خو په باطله طریقه باندې وه. الله د دې منع کړی، دا هم مه کوئ. او یا دا چې خلک یو د جواز لاره ځان ته پیدا کړي، خو هغه که څه هم د دواړو طرفونو رضا پکشي وي، اما دا یو طرف ورته مجبور وي، چاره نه لري، دا هم په حقیقت کې رضا نه ده. د مثال په ډول باندې د یو شي قیامت 10 روپۍ دي، 10 روپۍ قیامت دي. یو تاجر سرمایه دار سړی راولاړ چې دا شی د بازار سره ټول ګرده د ځان سره ایجنسی کړي، دغه د 10 روپو شی په 10 روپۍ ورکوي، په 25 روپۍ ورکوي، په بازار کې بل ځای نه پیدا کیږي. نو اوس یو سړی چې مال رانیسي د ده څخه مجبور دی په 25 روپۍ رانیسي، که څه هم دی خو په حقیقت کې رضا نه دی، خو دا مجبوریت په دې راضي کړی دی چې په 25 روپۍ رانیسي، که څه خو د جشنر خو 10 روپۍ دي، نو دی به 25 روپۍ ولې رانیسي؟ هېڅکله به 25 راضي نه دي، خو دغه تجار داسې فضا ورته جوړه کړې ده چې دی مجبوره کړی دي، او وچ کلک به دی به 25 رانیسي. دا هم په باطله طریقه مال خوړل دي، دا مه کوئ، دا حرام دي. او یا دا چې یو سړی دي باوړۍ لري، کښت کرونده لري، کښت یې کرلی دي، او وچکالي ده او باران نشته، کښت یې وچیږي، د ماشین د جنریټر پیسې نه لري، یو بل سړی ته راسي وایي ته ماته قرض حسن راکړه، یو ته وایي نو زه خو لیونی نه یم چې تاته قرض حسن درکوم، نو پیسې مې سلا بلا تاته درکوم، آخرت ته خو پام نه یي، نو وایي راسه زه به تاته جنریټر په 10,000 در رانیسم، په 15,000 به تاته درکړم د یوه کال په کور. دا خو باطله طریقه مال خوړل دي. تا که څه هم هغه سړی ظاهرا راضي دی، مګر حقیقت کې خو رضا نه دی. پر دغه سودا باندې مخکې ورځ موږ خبرې کړي دي چې یو سړی که چیرې د خپل یو شي کاروبار کوي، هغه شی په پور په ګرانه ورکړي پروا نه کوي. سړی دی دکاندار دی، چای لري، بوره لري، پلمیټ لري، وړۍ لري، یو څوک ورته راضي وایي ما ته چای یو من راکړه په 100 روپۍ په پور، دی وایي یا په 90 په 100 درکوم، په پور یا په 120 درکوم، دا جایز دی. او یو سړی د خښتو کورال لري، د خښتو بټۍ لري، وایي دغه خښتې دي په 90 یا په 2,000 درکوم، کې په پور غواړي په 2,500 درکوم، دا بیه جایزه ده. او که چیرې یو سړی نه د خښتو کورال لري، نه د چایو برې دکان لري، نه د جنریټرانو دکان لري، فقط پیسې ورسره دي، نو دی راولاړېږي ایلاده ځي و دا سړی ته جنس ور رانیسي د بل چا څخه، دا بیه مکرو ده، جایزه نه ده. دا مال خوړل دي په باطله طریقه سره. همدا ډول د غنمو سلم کول، د سلم بیع دا جائز، د سلم بیع دا جائز. دغه د سلم بیع د سم څه اختلاف په شری خو امام صاحب رحمه الله پر مذهب باندې ورته اجازه ده. هغه په هغه صورت کې چې سړی غنم کرلی وي، نقد پیسې نه لري، وای چاته وایي چې زما غنم دغه دي، پلاکی جنس غنم دي، زه اتحاد دل درکوم، غنم به کرلی وي یقیني، راشنسی به وي یقیني، او جنس به یقیني ورته شي، او بیا به ورته وایي چې دا غنم زه تا ته تسلیموم په پلانکي ځای کې، یا د غنمو په ځای کې چې راشنه دي یا تا ته په کور کې د ورکولو نیټه او د ورکولو ځای به ورته شي او جنس به ورته شي او جنس به یقیني وي. په دغه شرایطو باندې سلام باید هم جایز. ځینې خلک داسې دي چا راته وویل چې په سارو کې داسې رواج شته د نورو شیانو سلام کوي وایي ځه تاریاک یې نه یې کرلې تاسه دونه تاریاک په سلام در کوم هیچ یې نه وي فقط دا پیسې دې سره تبادله کړي. غنم وي کرلې نه وي وایي راشه غنم اوس په 100 روپۍ دي زه به تا ته په 75 روپۍ در باندې خرڅ کوم شپږ میاشتې بعد غنم در کوم. شپږ میاشتې پرس نه د غنم کرلې وي نه غنم حاصل شوي نه ځای معلوم کړي نه جنسو کیفیت معلوم کړي په بازار کې وړاندې شي دا به باطله طریقه مال خوړل دي. الله عز وجل فرمایي و یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې لا تاکلوا تاسو مخری اموالکم مالونه خپل بینکم په منځ کې خپل بالباطل په باطله طریقه سره په غلا مال مه اخله د چا څخه په دوکه یې مه اخله په فریب یې مه اخله په رشوت یې مه اخله. رشوت تا که څه هم یو سړی دي همځکه یو چا دعوه کړې ده ځکه چې د دعوه سوې ده تاسو ورته وایي وایي 50,000 رشوت به راکوې زه تا ته د خپل مځکه در تسلیموم. اوس دی په دا 50,000 راضي دي وایي ځکه که دا 50,000 ور نه کړم نو زما خپل مځکه ځي. یا ورته وایي حج ته چې هغه وخت استوم چې ماته 1,000 رشوت راکړي که څه هم دی خو رشوت ته تیار نه دي نو رشوت خو حرام بولي او پیسې ورکول نه زړه کېږي نه په هغه ځای کې زړه کېږي دلته زړه کېږي. دا چې دی اماده شو د دې په وجه باندې چې خپل حق لاسته راوړي نو که څه هم دلته د یوه طرف رضا ده مګر هغه طرف دته ورکول جایز دي په داسې صورت کې رشوت ورکول خو هغه طرف ته رشوت اخیستل حرام دي. دا هم په باطله طریقه مال خوړل دي. او بل په باطله طریقه سره دا هم دي چې څوک خپل مال را اخلي بې ځایه مصرف کوي اسراف پکښ کې اشباع د نفس. اسراف څه ته وایي؟ اسراف دې ته ویل کېږي چې مال مصرف کې د دې لپاره چې نفس چاخ کې او پر نورو باندې ځان لوړ وشي دې ته اسراف ویل کېږي. که چیرې یو سړی را ولاړ شو ځان ته قیامت بها کالي را نیول دا اسراف نه دی خو کینیت دا نه و چې پر نورو خلکو ځان لوړ وشي. کینیت دا نه و چې خپل نفس چاخ که یو سړی را ولاړ شو شایسته کور یې جوړ کړي په 30 روپۍ سره یې جوړ کړي دا حرام نه دی دا اسراف نه دی په دې شرط سره چې نیت یې دا نه وي چې زه تر نورو لوړ سم او خپل نفس چاخ کړم الله یې کړم. او که چیرې یو سړی را ولاړ شو د 30 روپۍ موټر رانیسي او په کولاده خواړه وخوري او ډېر پیسې پر خوړو مصرف کړي دا اسراف نه دی. دا د الله تعالی نعمتونه دي. یو سړی خوند ځینې اخلي الله پیسې ورکړي دي مال یې ورکړي د الله نعمتونه دی مصرفوي هېڅ پروا نه کوي. اما که د هغه مال د دې لپاره مصرفوي چې خپل نفس چاخ کړي د هغه مال د دې لپاره مصرفوي چې پر خلکو ځان لوړ وشي د کبر د لویۍ په خاطر باندې که څه هم د خپل مال دی مګر الله عام حکم کوي وایي مال په باطله طریقه مه خوره. که د خپل مال دی مې اسراف مه پکښې کوه که د بل مال دی په باطله طریقه. الله اول حرام مالونه وښول مګر بیا یې حلال مالونه هم ورته اجازه ورکړه الا خو بیا پروا نه کوي ان دا ته کونه چې وي دا مال تجارتن د سوداګرۍ مال وي ان تراود منکم په خوښي سره له تاسو څخه تاسو په خوښي وي تجارت مو کړی وي شرعي تجارت وي په دې باندې مال تاسو وګټي بالکل جائز دي. که چېرته شرعي بیه وکړي شرعي تجارت وکړي دا تر ټولو ښه کسب دي حلال کسب دي پاک کسب دي د برکت کسب دي. مال دې په وګټي دغه مال کې برکت پروت دی دغه مال تاسو حلال دي. نبی علیه السلام څخه پوښتنه وسول چې یا رسول الله کوم عمل شه دي کوم کسب شه دي. نبی علیه السلام ورته وویل عمل الرجل بيده وبيع مبرور. یو سړی چې په خپل لاس باندې یو څه ګټي کسب کوي پاک حلال او بل پاک بیع باطله بیع نه دغسې بیع نه لکه دا خلک چې سره کوي چې مازې سره رسوي بلکې پاک حلاله بیع چې په هغه کې هېڅ شبهه نه وي دا نیک کسب دی. او بل ځای کې حدیث نبی علیه السلام فرمایي تاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هغه تاجر چې صادق وي رشتاګوی وي او امین وي دا خصوصیات پکښې وي درواغجن نه وي خیانت والا نه وي. درواغجن او خیانت والا کمه دي. درواغجن هغه دي چې یو شی یې په 100 روپۍ رانیولی په 100 یې خرڅوي یو څوک ورته وایي چې دا یو سره ارزانه که دی وایي په 45 راته راغلی دي په 45 راته راغلی دي داسې درواغ وایي نو دغه درواغ دا کاذب تاجر بولي درواغجن یې بولي. او امین هغه څوک چې هېڅ ډول په مال کې خیانت نه کوي داسې نه کوي چې جنس یو رانیولې وروسته دی کیفیت ورخراب کړي. یو چا راته وویل خلک داسې کوي دغه شان چې رانیسي خاورې په ګډه یي او یا دغه کې خاصخاص چې شان باندې نور شان پګړي دا د خیانت دی د امین نه دی چې قسط امین نه وایي چې څوک چې تاجر وي پر واخ پکښ نه وایي غلا پکښ نه کوي او پر ظلمونځ نه قضا کوي جماعت مونځ نه پرېږدي چې د نبی علیه السلام تاجر صادق الامین ویلی دی او دا د انبیاو ملګری صالحانو اولیاو صدیقینو ملګری الله نبی علیه السلام بللی دی د فضیلت دی. نو نور احادیث هم د تجارت په اړه راغلي دي. الله وایي دا جایز دی هم خپل تجارت کوه هم ثواب ګټه هم پیسې ګټه هم آخرت جوړوه. د الله تعالی جامتونه دومره ډېر دي د الله خزانې دومره ډېر دي. رسالک وایي وایي بهانه مې جهاد په بهانه مې جهاد مفتې نه درکي په مازې بهانه یې درکي. د یو عالم بیان دی وایي ته مال وګټه پیسې وګټه مگر پر شریعت طریقہ وقت اللہ بدا ٹول اور رجتا دکانداری پر عبادت تری سات او تفرات وکا خپل نس موڑ کا خپل بدن تا گتا ورسا و اداب تا خوراک پکشن یہ حاس کا اللہ تا خوراک پر عبادت تری سات او تشاک وکا خپل زانو بکا خپل بدن تا گتا ورسا و مگر پر شریعت طریقہ باندی دو بوچ شلو اداب دی او دو بوچ شلو سنتون دی دا پکشن ملحوظ کا اللہ پر عبادت تری سات خوب وکه ستا د بدن استراحت دی ستا د بدن ګټه ده. اما پر شریعت طریقه باندې بیدسه الله یې عبادت تر حسابي. نو ای مسلمان ته ځان ته حساب وکه چې ستا خوراک عبادت سي تشاک ته عبادت سي خوب د عبادت سي کاروبار د عبادت سي لمونځ او روژه خو د عبادت ده چې ده. نو که ستا شپه او ورځ په عبادت کې وشمېرم سو دا څومره ګټه ده؟ ولې دا ګټه نه پورته کوي؟ هغه کاروبار دی هغه ګټه دی یا د شیطاني لار یا رحماني لار. فهر سورة الله جل جلاله فرمائي ولا تقتلوا أنفسكم تاسو خپل ځانونه خپل مه وژنئ إن الله بشك الله جل جلاله چې دی کان دی بكم پر تاسو باندې رحیمه ذات مهربانه دی. ولا تقتلوا أنفسكم تاسو خپل ځانونه په خپله مه وژنئ. د دې څخه مفسرینو څو معناوې اراده کړې دي. یوه معنا دا اراده کړې ده که چېرې تاسو مالونه په باطله طریقه خورئ حرام خورئ ځان هلاکت ته غورځوئ دا مو په قصده ځان هلاکت ته وغورځوه ځان مو په قصده جهنم ورته وغورځوه ځان مو په قصده د الله ناراضګۍ ته وغورځوه. نو الله وایي داسې مه کوه تاسو خپل ځانونه په خپله مه وژنئ. او بعضې مفسرینو دا ځینې اراده کړې ده چې ته خپل ځان په دنیا کې په خپله مه وژنه خودکشي مه کوه. دا خودکشي دوه ډوله ده. یوه ځان وژنه ده یو استشهاد دی. ځان وژنه او استشهاد ځان وژنه دې ته ویل کېږي چې یو څوک د خپل ژونده څخه تنګ وي نو دغه کس را ولاړ سي ځان په غاړه وځړي یا ځان په توپنچه وولي او یا په ځان تیل واچي دا ځان وژنه بولي خودکشي یې بولي. دغه خودکشي او دا ځان وژنه دا سخته کبیره ګناه ده چې دی د خپل ژونده څخه تنګ دی خپل ځان په خپله وژني. او یو استشهاد دی. استشهاد بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک د خپل ژوند څخه تنګ نه دی پر ژوند باندې خوند اخلي او چیرې د کفارو سره تاوي نو دی وایي چې زه د خپل ځان قرباني کوم د دې لپاره چې کفارو ته تاوان ورسوم. په دې کې د دنیا د علماو اختلاف دی ځینې جایز بولي او ځینې جایز نه بولي. او د دواړو دلایل ته وکتل سي دا د جواز دلایل قوي دي ځکه په صحابو کې داسې پیښ شوي. نو په هر صورت باندې الله دا هغه ځان وژنې بولي چې هغه حرام دي. استشهاد نشي طلب د شهادت بلکې یو څوک که د خپل ژونده څخه تنګ وي د خپل ژوند د تنګۍ په وجه که څه هم دغسې چا م وکړي استشهاد وکړي بیا هم غاړې بندي. هغه استشهاد بیا خپل شرایط لري. هغه علما چې جایز بولي د هغه هم داسې شرایط ورته وضع کړي دی به د خپل ژونده څخه تنګ نه وي او بله لاره به نه وي او په دغه لاره به یقیني تاوان رسیږي و کفارو ته بیا جایز دی. دس شرطون فاغه کی همستا ان الله بیشک الله جل جلاله چې دی کان دی به کوم پر تاسو باندې رحیم ذات مهربان دی. و من يفعل ذلك عدوانا وظلما ومن هر هغه څوک فعل چې فعل وکي ذلك دغه اهمال په باطله طریقه وکړي الله احکام و نمنی عدوانا په ظلم سره په تیری سره تر حق تیر سي تجاوز وکي و ظلما او په ظلم سره دا مال وخوري فسوف فسجر دي مستوي چې موږ به وصل کو هو دغه کس نارن اور ته. وکان دي ذلک دغه کار علی الله پر الله جل جلاله باندې یسیرا ډېر اسانه دي. الله ته دا زور نه غواړي چې یو څوک ظالم وي یو څوک د الله احکام نه مني په باطله طریقه مالونه د خلکو خوري الله یې راکش کی جهنم ته وغورځوي. الله وایي دا څه ګرانه خبره نه ده. بلکی وکان دی ذالک دغه کار دغه ظالم را کشول جهنم ته غرزول علی الله پر الله جل جلاله بنی یسیرا دیر آسان. فدی آیات کریمه کی الله جل جلاله یو بل مهمه خبره کی کله چې توپ اسلام په چوکاټ کې داخل شو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یې وویل دغه کس که بیا لمونځ ونه کی روژه ونه نیسي حج ادا نه کی د اسلام یو حکم لا عملی نه کی دستی وفات سی الله یې جنت ته داخلي او که دستی وفات نسی وخت باندې تیر سی تو ار ډول گنهونه وکي ار ډول گنهونه چې وکي خو که ایمان د ځان سره یوړي یو وخت نه یو وخت لا الله جنت ته اچي. خدا چې یو څوک د اسلام په دین کې داخل سي د اسلام په چوکاټ کې داخل سي نو دستی د الله هدایت ورته شروع دي چې تاسو به د الله نه فرمانی نه کوي. اسلام دین خو دې ومانی د دائمي عذاب څخه دې ځان خلاص کړي نو ته داسې وکړه د لنډمهالې عذابونو څخه هم ځان خلاص کړه. لنډمهالې عذابونه چې الله ورته لنډمهالې وایي که څوم هغه هم ډېر دي د دغه عذابونو څخه هم ځان خلاص کړه. هغه لنډمهالې عذابونه نو په سره ځي الله په معصیت الله په نافرمانی چې ته د الله سره نافرمانه بنده جوړ سي نو الله عذاب ته لتر کی دا غلن محال عذابونه څه داسې یو ساعت نیم ساعت یو ورځ نیم ورځ نه دي بلکې یو لمون چې سړی قصدا فرېږدي الله عز وجل یوه حقبه یوه غرته په جهنم کې ورکي یوه حقبه اویا کلونه دي پر یو لمانځه باندې سزا اویا کلونه دي داسې اوږده اوږده عذابونه دي که څه هم و هغه دائم عذاب کو نو لنډمهالې عذابونه بلل کېږي. نو که چیرې ته د دغه عذابونو څخه ځان خلاصول غواړې نو څه وکړه د الله د نافرمانۍ څخه ځان خلاص کړه. د الله نافرماني مه کوه. د الله نافرماني کولو ته ګناه ویل کېږي. ګناه دوه ډوله ده، یو کبیره ګناهونه دي یو صغیره ګناهونه دي. دا دواړه سره وپېژندل پکار دي، کبیره ګناهونه صغیره ګناهونه. الله عز وجل په دغه آیت کریمه کې تا ته وعده دله درکي وای که تا د کبیره ګناهونه څخه ځان وساتي الله وایي زه به ستا صغیره ګناهونه او واړه ګناهونه تر معاف کړم او جنت ته به دې داخل کړم. او که د چیرې کبیره ګناهونه نه پرېښول نو د هغه سزا به ته وینې. اوس نو دغه صغیره او کبیره ګناهونه سره پېژندل پکار دي چې صغیره ګناهونه کم دي او کبیره ګناهونه کم دي. د کبیره ګناهونو په اړه باندې علما او بیلی بیلی خبرې کړي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته ویچاو فرمایل چې یا ابن عباس رضی الله عنه کبیره ګناهونه ودی لکه نبی علی اسلام چې فرمایي اجتنبوا سبع الموبقات. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې که د اوه پر ځای باندې اوه سوه وایې مناسب به وي. کبیره ګناهونه اوه سوه دي. یو عالم بیا څلور سوه څو اتیا زیات کم پکښې را نقل کړي. چا کبیره ګناهونه نوي بللي دي، چا کبیره ګناهونه اویا بللي دي، چا شپږ سوه بللي دي، خو بېلابېلې خبرې پکښې راغلي دي. خو د محققینو علماو نظر دا دی چې هره ګناه دا کبیره ده، صرف او صرف یو د بل په پرتله باندې صغیره او کبیره ګناهونه ورته ویل کېږي. چې د یوه په یوه کې معصیت لږ وي په بل کې ډېر وي، په دې وجه باندې هغه ته کبیره ویل کېږي، دې ته صغیره ویل کېږي. حاصل دا چې هر هغه کار چې د الله نافرمانی پکې شي وي، د الله معصیت پکې شي وي، د الله د رضا څخه لرېوالی پکې شي وي، دا کبیره ګناه. که الله ناراضه کېدی، که الله د الله نافرمانی پکې شي راتلل، بس دا کبیره ګناه ته ځان ځای وسه. او صغیره ګناهونه چې الله جل جلاله یې د معافی وعده کړی ده، هغه په داسې صورت کې دي چې معصیت پکښې لږ وي، نافرماني پکښې لږ وي، او ستاسو په بې پروایي ترسره سي، ستا پام نه وي، فکر دې نه وي. یوه صغیره ګناه ده څخه وسي، یو اشتباه ده څخه وسي، په مجلس کې ته قهقهه خندا ده څخه وسي، پام دې نه وي پر یوه خبره باندې، او یا د هغه تر څنګ په یوه خبرو کې مبالغه ده څخه وسي، ستا پام نه وي او بیرته ورته متوجه سي، استغفار ووایه یا ونه وایه، الله په دغه لمانځه وکړه او داسې باندې هغه صغیره ګناهونه در معاف کوي. دغه نیک اعمال چې دي دا د بدو اعمالو رژوونکي دي. او کبیره ګناهونه چې الله د هغو لپاره وعید بیان کړی وي، یا په حدیث کې وعید بیان شوی وي، لکه غلا، زنا، درواغ، غیبت، بهتان او همسایه ته ضرر رسول، او دې ته ورته نور شیان دي، حسد، عناد کول، زکات خوړل، د جومات مونځ پرېښول، د مور پلار ازار او د یتیم مال په زینب سره خوړل داسې نو ډېر شیان شته چې په قرآن یا په حدیثو کې په سوو دي دوعد بیان سوی وي دا کبیره ګناهونه دي. نو که چیرې یو څوک پر صغیره ګناه باندې دوام کوي کبیره ګناه ځینې جوړیږي، ځکه په یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي څوک چې یوه ګناه وکړي په زړه یو ټکی پیدا شي تور، او که چیرې بل ګناه وکړي بل تور ټکی پر زړه پیدا شي، که درېیم ګناه وکړي درېیم تور ټکی پیدا شي پر زړه باندې، آخر کې د زړه تک تور وګرځېږي، بیا نو د ده و زړه ته حق نه تیرېږي. کله چې ده ته د حق خبرې کېږي ده ته درواغ معلومېږي. که په یو بیان کې کښېني، یو نصیحت کې کښېني، د یو ذکر په مجلس کې کښېني، ځکه ورته سور اور شي، ځکه خو د زړه تک تور سوی دی نه مني. که یو حق خبره څوک ورته وکړي ده زړه ته نه لویږي، درواغ ورته معلومه شي. کلا بل ران علی قلوبهم، لوی زنګ د دې زړونو کړی دی، د دې زړونه زنګ وهلي دي، تک تور سوی دي. په هر صورت باندې الله عز وجل فرمایي ان تجتنبوا، کچیر تاسو ځان وساتئ کبائر دا غټ غټ ګناهو څخه، ما هغه غټ ګناهونه تنهونه چې تاسو منسوي یاست عنه د دې ما څخه، نو کفرو موږ به در معاف کړو در وبرژوو عنکم ستاسو څخه سیئاتکم، هغه کوچني کوچني ګناهونه، ځکه که کوچني ګناهو باندې دوام وسي هغه هم کبیره ګناهونه ګرځېږي. کبیره ګناه باندې که دوام وسي اخر کفر ته سړی رسېږي. وندخلكم او موږ به داخل کو تاسو مدخلا کریما، په نیک داخلېدلو سره و یو نیک ځای ته، مدخل ځای د ننوتلو. څنګه ځای د ننوتلو؟ کریمان ځای، چې هغه ډېر نیک ځای دی چې ناتې جنت دی. په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله یو بل حکم بیانوي، هغه حکم دا دی چې په مخکې آیاتو کې الله جل جلاله د نرانو حصې هم بیان کړلې او د ښځو حصې هم بیان کړلې، او په هغو کې وفرمایل چې نارینه د دوو ښځو ونډه وړلی سي، او یو نارینه او دوې ښځې په شاهدۍ کې سره برابرې دي. یعنې که چیرې یو ځای د شهادت ضرورت وي، نارینه یو کس شاهدي او د ښځو دوو نفرو شاهدي داسې. او ځینې ځایونه بیا داسې راځي چې یوازې د ښځو شاهدي بیخي قبوله نه وي، نارینه به خامخا ورسره وي. او همدا ډول د نارینه په اړه بیان سول چې نارینه په جهاد کې ګډون کولی سي، جهاد کولی سي، ښځې د دې نعمت څخه بې برخې دي. دا د نارینه و احکام چې بیان سول، حضرت ام سلمه رضی الله عنها رااله نبی علیه السلام ته وفرمایل چې یا رسول الله، کاشکې موږ نارینه وای نو زموږ به هم دغسې لوړ لوړ مقامات وای، جهاد به مو کولی سوای، او قیراتونه به مو کولی سوای، او د دې تر څنګ به مو حصه نیمایي نه وایي بلکې درسته حصه به مو وایي، په شاهدۍ کې به نیم نه وایي درسته شاهدۍ به مو وایي. د نارینه و مقام تر موږ لوړ، کاشکې زموږ مقام داسې وای لکه د نارینه و. نارینه وای موږ اوس د ډېرو امتیازاتو څخه بې برخې یو، داسې امتیازات چې نارینه و ته الله ورکړي دي موږ ته نه دي راکړي. الله جل جلاله تعالی آیات کریمه نازل کړي، په دې آیات کریمه کې انسانانو ته یو عام هدایت وکړي. دا خبره هم پکې روښانه کړله او نورې خبرې هم پکې روښانه. اول دا خبره پکې روښانه شوې ده، وایي نارینه و ته الله جل جلاله ځینې امتیازات ورکړي دي پر ښځو باندې په دوو وجو سره. یوه وجه دا ده چې الله جل جلاله فطرتي ځینې خصوصیات و نارینه و ته ورکړي دي چې ښځینه یې نه لري. په نارینه کې چې الله جل جلاله یو ډول قوت او طاقت یېښی دی هغه په ښځو کې نشته. کوم زهارت چې الله په نارینه کې یېښی دی په ښځو کې نشته، او کم مقاومت چې الله په نارینه کې یېښی دی په ښځو کې نشته. دا چې ځینې امتیازات الله جل جلاله نارینه ته ورکړي دي ښځینه ته یې نه دي ورکړي، په دغه وجه باندې نو نارینه تر ښځو مخکې. او دوهمه وجه دا ده چې الله جل جلاله نارینه امر کړي دي چې تاسو به ښځو ته مهرونه ولورونه ورکوئ، کور به ورته برابروي، او د دې نفقه به ورکوئ، د دې جامه به ول ورکوئ. دا دوهمه وجه د امتیاز ده. نو ځکه نارینه چې دي قوامون علی النساء، امیران دي د مرتبه او درجې والا دي پر ښځو باندې. او الله جل جلاله وایي تاسو داسې تمنا مه کوئ، تاسو تمنا مه کوئ چې الله ستاسو ځینې پر ځینو نورو باندې بهترین ګرځولی وي، نو تاسو د دې تمنا مه کوئ چې موږ نو ولې داسې نه یو. دا چې الله دا کار کړی دی د الله پر کار به نیوکه او اعتراض نه کوي. دا چې الله نارینه امر کړی دی په هغه کې دوه تاسوان یشی دي چې پیسې وګټي، تاسو ته مهر ورکي، ولور ورکي، جامه و نفقه ول ورکي، په تاسو کې دا توان نشته. د دغه احسان منلو په وجه باندې به دوی پر تاسو امیران، تاسو به د دې منندوی یاست، د دې احسان منونکي به یاست. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ولا تتمنوا تاسو ارمان مکوي ما د هغه شي فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله به په هغه سره بعضكم بعضو لرستاس فلا بعض پر بعضو باندې الله جل جلاله د بعضو مقام ستاسو پر بعضو باندې لوړ کړی دی نو په دې باندې تاسو تمنا او ارمان مکوي چې کاشکي موږ هم دغه څه لوړ وای لرجال نارینه او نر نصیب برخه د مم مکتسبو د هغه شي څخه چې دی کسب کړی دی وللنساء شذو لر نصیب برخه د مم مکتسبا د هغه شي څخه چې دی کسب کړی دی واسأل الله سوال د الله څخه وکي من فضله د فضل څخه د الله ان الله بشک الله جل جلاله چې دی کان دی بكل شيء پر هر شي باندې عليما ذات عالم دی دا چې الله جل جلاله جن شذ پر جن نور باندې فضیلت والا ګرځولې دي یا جن نارینه پر جن نور شذ باندې فضیلت والا ګرځولې دي تا د دې معنا نه لري چې شذ نو په دې سره کمست سولې کافرانو خو نو شذ تر کمست وي نه اهل به ورته وي ځکه به میراث نور کوا ځلم به باندې کوا دا چې نارینه ته الله یو امتیاز ورکي شذ نو په دې سره عیب ناک نسوي بج نسوي کمست نسوي ځکه تاسو وګورئ د انسان په وجود کې بیلا بیل غړي سر پدې کې الله ډېر کمالات دي په پښو کې دونه کمالات نه دي کچېری سر نیوی دی انسان ژوند بنوي او کپښې نیوی دی انسان ژوند بنوي نو اوس دا سر تر پښو امتیاز والا سو نو پدې سره پښې کمست سوځي پښې هم د انسان د بدن یو عضو ده ضرورت ورته لري سر هم د انسان د بدن یو عضو ده انسان ضرورت ورته لري رستا لاس پر چپل لاس باندې قوت ده د دې معنا دا نه ده چې چپل لاس نو کمست سو رستا لاس نو اصل نارینه او ښځینه دا ټول الله جل جلاله یو عضو او یو جسد پیدا کړی نارینه ته ځینې امتیازات ورکړي دي چې ښځې نه لري او نو په دې سره ښځې بدې کېږي نه کمسلې کېږي نه ښځو ته به ځینې امتیازات ورکړي دي چې نارینه ورته نه دي ورکړي نو په دې سره د ښځې ناراضه کېږي نه الله دا امر وکړي ورته او بله خبره دا ده چې تمنا سره د یو شي کې ارزو د یو شي کې تا دوه ډوله دي یو کسبي تمنا ده او یو فطرتي د پیترتی شانو تمنا د کسبی شانو تمنا د پیترتی شانو تمنا چې الله وزینو خلقو ته امتیازات ورکړي وي نو هغه په کوشش او په کسب سره لاس ته نه راوړل کیږي یو سړی ته الله جل جلاله ډیر شایسته आवाज ورکړي ور سړی نه لږ چې هر څومره تمنا وکړي ارزو وکړي په کسب سره دا ښه आवाज لاس ته نه راوړل یو انسان ته الله شایسته ورکړي ولې انسان ته نه یو یو انسان الله د یو خاص خاندان څخه پیدا نبوت ته خاندان پیدا کړي ولې انسان نه پیدا کړي دا شیان چې هغه په کسب او کوشش لاس ته نه راوړل کیږي دا داسې فشار ته منا کول مناسب نه دي ځکه د دې څخه د سی حسد او عناد زیش پلانکې سړی دا څومره ښه आवाज درون کړي پلانکې سړی څومره ښه شایست درون کړي زول نه يم د دې څخه د سی حسد جوړیږي حسد کبیره ګناه ده او یو د داسې شیانو ته منا ده چې هغه کسبی دي سړی مال لري زول نه لرم ته کسب وکړه کوشش وکړه مال وګټه پلانکې سړی تمرین منځونه کولای شي ټول منځونه په جماعت کولای شي تم کسب وکړه کوشش وکړه ولار او د اخرت مال وګټه د اخرت مال عبادت کول دي سړی نور امتیازات لري چې هغه په کسب لا سره وړي دي تم لا سره په کسب باندې سره وړي الله جل جلاله دلته وخلق ته فرمای ولا تتمنوا ما فضل الله لا چې کوم امتیاز په هغه کې تاسو تمنا مکوي مگر الله و ارچا تخپل حساب ور کړی د پکسب کې بیا ته منا وک پکسب کې بیا په ځان کې همت وک لرجال نصیب مم مکتسبو ناری نو لره برخه ستا هغه چې دې کسب کړی ده او ول النساء نصیب مم مکتسب شذ لر حساب ستا هغه چې دې کسب کړی دا چې ډیر ستا چې شذ دې پر ناری نو به تر وي او شذ چې پاک لمن شذ وي عابد شذ وي او اطاعت کوون کې شذ وي ته دا شذ مقام تر هغه ناری نو ور دي چې هغه به دې نه ځکه دلره کسب ستا د شذ لر کسب ستا مم مکتسب نه او ناری نو کسب لري او ډیر وخت مدا سوي چې نارینه به کسب لرون کی وي نو به دې کې څه د افسوس خبره نشته چې ولې نارینه او ته دا امتیاز ورکول شوی دی شوز ته نه ورکول شوی الله و دواړو ته مقام ورکړي الله دواړه اصل ګرځول دي الله دا څه دي کړي چې یو یو حقیر بلل دي او بل دي حقیر نه دي بلل دواړه اصل ولا تتمنوا تاسو تمنا مکوي ما په هغه سره فضل الله چه فضیلت تور کړی دی الله بی پاغش سر بعد کوم بازون رستا سوال آباد ان قربازو باندې للرجال نارینه ول رنصیب برخه د مما د هغه کسب سخه یک کسب چې دی یک کسب کړی وللنساء شذرا نصيب مرقد مما ذهب تسق اكتسب نجدي يكسب كريدي واسال الله او سوال ده الله استوك من فضله ده فضل سخد الله ان الله بشك الله جل جلاله جدي كان دي بكل شيء پر هر شي بن عليما ذات علم لرون کی دي الله جل جلاله ده ته حکم بیان وي اغه حکم کی اوس تغیر راغلی دي په شروع کې د اسلام داس قانون وو سړی به وفات کړي نو وسط به کړی و چې زما میراث د پلان کې سره دي نو کله چې بدای وفات شو نو د مال به وزامنانو پلار و مور او لونه ته ولا ورکول شو شپږم حصه یې واغه سړی ته ورکول کېدل چې هغه ته موالی الموالات وایي موالی الموالات چې د عقد وسره کړی تړون یې وسره کړی چې زما میراث به دي نو الله دا حکم بیانوي خو دا حکم بیا وروسته منسوخ شو اوس حکم داسې دی په حدیث ثابت کی د مجتهدینو اجتهاد او استنباط چه سوی دی اغه حکم داسې دی کچیری او سړی وسط وکی چې زما میراث د پلانکی سړی دی کچیری دغه سړی خپل زویل پروز قریبان او عصبه قریبان درلودل اول اغه تو ورکول کیږي بیا زویل افهام تو ورکول کیږي کاغه هیڅ قریبان نه بیا موالی او موالات ته رسیږي کاغه قریبان او موالی او موالات ته نه رسیږي ځکه الله جل جلاله فرمایي ولكل هر چاله رجال ناموس کړول دي مواليه او وارثان مما دهغه مال څخه ترکه چې پرې شي الوالدان مور پلار والاقربون نور قريبان او الذين او هغه کسان عاقدت چې غوته کړی وي ايمانكم شلا سن استاسو فاتو پستاس ور کی هم دي تلصيبهم حسد دي شغش پرم حساب اوسونه بیاش پرم نه ده هغه قريبان چې موجود وي دي نه لري ان الله بشك الله جل جلاله چدي بكل شيء پر هر شي باندې شهيدا خبردار دي هیڅ شي د الله څخه پټ نه دي صدق الله العظيم.